אבוסם עבדולה הנן זי, ספורטי חברון הולנדי קווי.
سلام ګرانو اوریدونکو وسام ورزشی خبرونه چې زه عبد الله نانځه تاسو وړاندې کوم د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زمبابوی پر وړاندې په دریم لوبه کې بریالی شو د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلی نن آزادی راډیو ته وویل
افغانستان 290 منډي جوړ کړی وي او په مقابل کې زمبابوی هیواد فقط 115 منډي جوړ کړی چې د بالینګ په شوبه کې نو آسان و چې 15 لوبغاړي وسوځول ډېر وځلې دي
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د زمبابوی نه دوه نورې لوبې هم ګټلې دي د افغانستان او زمبابوی ترمن څلور ما لوبه به سبا تر سره شي د افغانستان د شاهین اسماعیل د فوټبال ټیم د تاجکستان له حاصلاتو فوټبال ټیم سره د سی ای جام د پلی اف په سیالیو کې ماته وخوړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علی کاظمی نن آزادی راډیو ته وویل دغه لوبه د شاهین اسماعیل په کوربتوب په دوشنبه ښار کې ترسره شوه ښاغلی کاظمی وویل دغه سیالیو دویم پړاو به د فبروري میاشتې په دویمه په دوشنبه ښار کې ترسره شي او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي په اسیایي لوبو کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته لاړل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسول عاطفه محبوبی نن آزادی راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شپږ افغان لوبغاړي او دوه روسونکي ګډون کوي اغلی محبوبی زیاته کړه دغه لوبې د اتو هیوادونو په ګډون د فبروري په څلورمه پیلېږي له پاملرنې مننه
سپورتي خبرونه مو واوریدل د نورو سپورتي پیښو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام ته هم منتظر پاتې شئ د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تخبرو خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې د اوږد واټن ویشتونکو توغندي هغه ازمیښت چې د تېر یکشنبې په ورځې کړی هیڅ د منلو وړ نه دی او دا د ایران او د نړۍ له لویو قدرتونو سره د شوي اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداری ورکړ چې د توغندي وروستۍ آزمیښتې هیڅ د منلو وړ نه دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پرون د امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه وروسته وکړه چې د ایران د دغه آزمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیرې یکشنبې په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغوه دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو هغه څه چې موږ د یوه واقعیت په توګه ورباندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړې دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو ازمایښت ونه کړي د بالستیکي توغندیو ازمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې شوی ده
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبره هم رد کړه چې ویلی دی چې دغه ازمیښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه ازمایي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي هغې وویل چې دغه توغندي اټومي روکی په اسانۍ انتقالولای سي مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوکلو چې مونږ دا مسأله هیڅ کله زغملای نسو په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران د آزمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبه په ورځ ویل چې د آزمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړې څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه د فالوپاره د نورو اجازه ته اړتیا نه ویني د امنیت د شورا 2021 پریکړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي توافق وروسته وشوه او دغه توافق یې تایید کړ په دغه پریکړه لیک کې له ایرانه وغوښتل شول چې د داسې بالستیکي توغندیو پراختیا څخه چې اټومي سرو کې انتقالولی شي تر اتو کلونو لاس واخلي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصلن کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغې اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې، په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي. او سلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي، البته ټول واکسینونه ښیي، په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایې؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکترانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او د دې په اجزاو موزان سرته رسولی دی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته ده چې هغه دې حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دی ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرامو فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی. وخت چې یو چاته په خپله په دې هکله باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپله یو ناپوهتیا ده. بله خبره دا ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، ځورېدلي او کړېدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د کار کوي، په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت حل